السلام علیکم د افغانستان په وخت د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زر ځوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې جمهوری ریاست وی افغانستان له هند سره خپل اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس ټاکي او د ملي ګټو پر اساس یې پالي. د کندوز چارواکي وی د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ دغلته جګړه شوې ده. په دې اړه نور موضوعاتو په باب په همدې خبرونه کې جزئیات اوري. خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو پر ویش انتقاد کړی دی. او اتریش او جرمني هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یوځای شول چې وایي که په کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت کړکېچن شي دوی به دغلته د ژمني المپیک په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې پالي او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. په موږ او هند مشترک هدف چې هغه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دی دا لرو.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې ویلي وو که هند غواړي د افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي اختیار لري خو نه غواړو او نه یې منو چې افغانستان کې د هند سیاسي او یا پوځي رول شاهدان اوسو. د افغانستان مشرانو جرګې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو پر ویش انتقاد کړی. د دې جرګې دوهم رسیال اسیف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل حکومت باید خپلې دې پرېکړې باندې له سره کتنه وکړي.
موږ په افغانستان کې درې لکه 15 درجات مونږ امنیتي سکتور لرو بغیر له پور محلي پولیسونه او که چیرې دوی نشي کولای چې حتی د 500 کسانو تدبیر هم ونیسي دا ول ډیر افسوس خبري.
د پداسې حال کې دا چې په تیرو څلورو کلونو کې د شورا مراسم د انتحاري حمله او چاودنو شاهدان و خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان نن ازادي رادیو ته ویل په دې کار سره په خار کې هیڅ ډول بینظمي او ګډوډي نه رامنځته کیږي او یو شمېر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوې په داو طلب ډول اماده شوي چې د تاکي خانو امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصول دوه بیا قضیې څېړلې او ځینې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې. د دې کمیټې مرسیال فهیم دشتینن په کابل کې یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې دا کمیټه به پرته له ځنډه قضیې وڅېړي او په وړاندې به یې قانوني اجراءات وشي. ښاغلی دشتي وایي یو سل دوه بیا قضیې چې کار پرې شوی له دې جملې نه د شاوخوا څلوېښتو قضیو کار خلاص شوی او یا عدلي ادارو ته سپارل شوي. په دې کې 15 قضیې د وژنې، دوه د ټپي کېدو، څلور د بندي کولو، 11 د وهلو ټکولو او څلور د سړي تښتونو دي. دا په داسې حال کې ده چې نه یې د افغانستان د آزادو رسنیو ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې حکومت له هڅو سره سره د خبریالانو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. په ننګرهار کې وی ترافیکی پیښه لامل څلور کسان مړه او څلور ډیر شنو ټپيان شوې ده. ننګرهار د والی ویان د تاولا خو ګیړین نه ازادي لري ته ول چې په خطر مازیګر د پچیراګام ولسوالۍ تورې بولی ته نږدې د ګریخیلو په سیمه کې د یو کاستر موټر چې لالوړې کندې ته غورځیدلې په نسکورې دوه کې شوې ده. نو مولوی ویلی چې په پیښه کې یوې کوژدې ته روان میلمانه سپارو. د افغانستان د قانون وزارت چارواکي وایي طبیعي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکا په پانګونې سره به په افغانستان کې په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د دې وزارت ویان قدیر مصطفی د امریکا د دغې نوې پانګونې په تړاو نن ازادي رادیو ته وویل
موږ په افغانستان کې د بهرنۍ مستقیمو پانګونې ملاتړ لومړی دلیل دا دی چې موږ په افغانستان کې د مدرنو ټکنالوژیکو وسایلو لپاره غواړو چې د مختلفو هیوادونو سره مختلفو برخو کې همکاري ولرو. دوهم بنیادي مسله دا ده چې هر کله بهرنۍ مستقیمه پانګونه هیواد ته راځي هغه مالی سرچینې هغې سره راځي.
په افغانستان کې د طبیعي زیرمو د استخراج په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونې هوکړه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ وشوه. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه ده. روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبري او غوښونه د منلو نه دي. سرګیراوروف پرون په نیویارک کې خبريالانو ته ویل
وګروزنی
سرګره ورو فوای کله چې موږ یو بل ته غواخونه کوو نه طبيعي ده چې دا بد ده د منلو نه ده د هم سمنه د چغلي کینو د شمالي کوریا د اټومي هڅو ننداره وکړو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د روسي خبر په جواب کې ویلي چې هغه رواني په لوګټ ورته ولسمشر ترامپ هم کیم جونګ اون ته د لیونی خطاب کړی ویل دی چې تر پیونګ یانګ پر امریکا یا د امریکا پر متحدانو حمله وکړي شمالي کوریا به په یو مخ لمنځه یوسي بلخوا اتریش او جرمنی هم پرون د فرانسې سره په غوڅ کې یو ځای شول چې وایي دوی په 2013 میلادي کال کې له جرمنی اولمپیک څخه په جنوبی کوریا کې تر سره کیږي پر لری پاتې کېدو خبر کړي دوی دا د دې لپاره کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ویره په زیاتې دوه د فبرورۍ د میاشتې د جرمنی اولمپیک لوبي د فبرورۍ د میاشتې له 9 نیټې څخه تر 25 نیټې پورې په پیونګچانګ کې پلان شوی دا سیمه د شمالي کوریا له سرحد څخه 10 کیلومتره لری ده چې په درنو وسلو ساتل کیږي او د قرغستان چارواکي وایي دوی یو داسې سختري زیډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت بندیز لګیدلې د یو تروریستي بریټ تر هشنډ کړې د قرغستان د کورنوي چارو وزارت د جمعې پورس په خبر پانه کې ویل مشکوک کسانو وغوښتل چې د دې هواد د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ترهګر بریډ وکړي خو دوی پلان شن کړی دی
ل ازادي رادیو مد افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل جمهوری ریاست وی افغانستان له هند سره خپل اړیکې د ملي ګټو پر اساس جوړوي او له همدې مخې پالي
له هر هیواد سره اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس باندې جوړوي او پالي
د کندوز چارواکي وی د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ دغلته په اختاش ولسوالۍ کې سخته جګړه شوې ده د افغانستان رسنیو حکومت ګډ کمیټه وی په دې ورسیو کې د خبري اعلان پر وړاندې د تاوتریخوالي او 302 قضیه سیړلې دي خو ځینې خبري اعلان هله خې چې د کمیټه د خبري اعلان پر وړاندې د زور زیاتی له عاملانو سره قانوني چلند نمونه هم څرګند کړي
دوی باید یو نمونه واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کا او دای که شهید شوی دی د قاتل می محاکمه کړای
د اورزګان د پهنتون د للی محصلان شکایت کوي چې لازم اسانتیا ویني لري
د هر سنه وبو مکمل دی وبونه لرو برق نه لرو په تاکو کې 15 کس شپانس کس په وته کې وسیر کټان لرو
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرېږي ازادي رادیو په اف ام 7.5 څپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پرې په صفه ډول اوریدل شي جمهوری ریاست وی په افغانستان له هندستان سره خپل اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس جوړوي او پالي د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل کابل او نوې ډیلې تر ډیره اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري خو دواړه هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري دا څرګندونه له هغه ورسته کیږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل چې هیواد په افغانستان کې د هیڅ د هند هیڅ ډول رول نشي زغملای یوسف خان زدران په دې رپورت لري
جمهوری ریاست د افغانستان او هندستان ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په خبرګون کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د شنبې پرز ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د اړیکو په اړه د څوک اندېښنه نه لري ځکه د اړیکې د کوم بل هیواد په زیان نه دي ښاغلي مینپال د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په خبرګون چې د افغانستان او هندستان اړیکې د زغم وړ نه دي بللې وایي
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس باندې جوړي او پالي او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي په موټو هند یو مشترک هدف چې هغه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا لرو تروریزم هم افغانستان ته ګواښته او هم هند ته ګواښته بینان دا زموږ د مشترک
ښاغلی مینپال وی کابل او نوې ډیلی تر ډیره سوداګریزي او تجارتي اړیکې لري د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې وروستیو کې د خپل سیال هیواد هندستان اړیکې له افغانستان سره لزغمه وتلې بللې دي ښاغلی عباسی د پنځم به پورز د نیویارک د بهرنیو اړیکو د شورا غونډې ته ویل ک هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي خوخه خو نه غواړو او نه منو چې په افغانستان کې د هند سیاسي او یاد پوزي رول شایدان ووسو په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د افغانستان او هند اړیکو د څرنګوالي پاړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې ښکارا لاسوهنه بولی. د دغه جرګې غړي جمعه دین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید دا ډول څرګندونو تر اغیز لاندې را نشي، بلکې له هندوستان سره خپل شته اړیکې لا پیاوړې کړي.
دغه د دې ښکارا مداخله ده په افغانستان اختیار لري، واک لري چې مثلا د هر یو سره دا وغوړي په نظامي ستراتیژي مثلا امنیتي او اقتصادي او کلتوري برخه کې دی، مثلا تړونونه امضا کړي. نو دغه د حق نه لري چې مثلا د افغانستان په کې د هند رول او یا هغه دغه کمزوري وخی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوي ستراتیژۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې د هندوستان د رول ډېرېدو ویلي او کابل او نوې ډیلی یو له بل سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري. دغه تړون چې په 2011 میلادي کال کې لاسلیک شوی، له مخې یې دواړه هیوادونه د پوځي همکاریو په شمول په بیلابیلو نورو برخو کې هم اړیکې جوړولی شي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې جمهوری ریاست وایي له هند سره د افغانستان اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس دي. سید خالد سادات د سیاسي چارو کارپوه دی او نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت او نړیوال ټولنه باید د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د پاکستان د دا ډول مداخلو چې وایي له هند سره د افغانستان اړیکې د زغملو وړ ورته نه دي مخه ونیسي. یوسف خان زدران د همدې موضوع په اړه له ښاغلي سادات سره خبرې کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د پاکستاني صدر اعظم دا ډول ښکاره څرګندونې څه کوي؟
ګوري د پاکستان اوسنۍ څرګندونې دا په دې معنا باندې چې پاکستان اوس مهال د سو جهاتونه فشار لاندې د خپل د امریکا د مستقیم فشار د هندستان سره په یو ذهني بیلانس کې کې وته چې ګویا هندستان په هجمونی کې یواد باندې بدلیږي په سیمه کې بل اخر د امریکا د توازن لپاره به قدرت وسی. پاکستان په اخر کې تصور دل چې خپل اباسی د ولود د پاکستان صدر اعظم هغه ویل چې زبرد منګ د افغانستان په داخلي چارو کې د افغانستان په داخلي کې د هندستان دا ستراتیژیکوم آرام نشو کې راځلې. دا په دې مفهوم چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې مداخله لري یو نظر لري. افغان حکومت ته پکار راځي چې د اوسنۍ نقطې څخه د اوسنۍ فرصتونو څخه باید ګټه واخلي. له یو لوري موږ د پاکستان سره په یو نه اعلان شوی جګړه کې ښکېل یو پاین زمان کې د په نور موارد کې حتی د اقتصادي مسایل نه واخلي تاسو تر ډیرو مسایل پورې د پاکستان سره په یو مازیله کې وتی یو د اوسنۍ وخت څخه باید موږ ګټه واخلو. بل اخر وکولای شو چې د اوسنۍ وخت نه د پاکستان د منځل کېدو لپاره موږ استفاده وکړو.
بله، دا څرګندونې په نړیواله کچه کېږي. دلته نړیواله ټولنه تم یو ښه ثبوت نشي ورکول کېدی چې پاکستان اوس هم غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. نړیواله ټولنه ته څه کول پکار دي داسې وخت کې؟
د ملګرو ملتونو منشور تک په نظر کې موږ تاسو دغه سوال جواب کو. په دې مفهوم چې خپل د ملګرو ملتونو منشور د هیوادونو د مداخله په اړه باید چوپات نشي. په عین زمان کې هر هیواد چې کله شکایت وکړي هغه باید رسمي شاګرد ته باید لاسرسی ولري. اوسنۍ مازیله د پاکستان د درست افغانستان لپاره په دې کې ملګري ملتونه باید د منشور د پر اساس کې چې نړیواله امنیت لپاره په دې کې د پاکستان د درست غوښنه متوجي دي. دغه ترستانو ځالي او د ترستانو روزل خپل د پاکستان د خوانو د منشور په خلاف کې دي. په عین زمان کې د افغانستان مداخله د افغانستان د لور شکایتونه د هغه څه دي چې ملګري ملتونه د نړیواله امنیت او بین المللي صلح د تامین لپاره باید په دې کې چټک ګامونه واخلي. بیران پاکستان باید نړیوالو حقوقو په رڼا کې باید خپل هر څه ومني چې د افغانستان په چارو کې د مداخلي اصل نظامي مداخله ده. په عین زمان کې دلته جګړه ده. په عین زمان کې د پاکستان د درسته چې هڅه متوجي د افغانستان لپاره دا باید د ملګري ملتونو د خپلو اصولو په رڼا کې حل کاندي.
بلې، ساده څه په حقوقي لحاظ دلته پاکستان دا ډول نظر څرګندولو حق لري، یعنی نظر ورکول شي کنه د مداخله ده؟
د پاکستان اوسنۍ خبرې د مداخلي اصل ده. یعنی دوی وایي چې د افغانستان بهرنی سیاست به زمونږ تابع وسی، د هندستان رول باید کم شي، د صفر لپاره باید هغه وایي د هندستان رول موږ صفر ترولو.
ساده څه کابل او نوې ډیلی دواړه یو بل سره ستراتیژیک تړونونه لري او د دغه تړونونو لمخې دواړه هیوادونه یو بل سره په بیلابیلو برخو کې همکاریو ته ژمن دي. فکر کوي کله چې پاکستان اندېښنه کوي هندستان به لا په دې برخه کې همکاریو ته زړه کړي؟
هندستان سره د افغانستان معادله باید په یو بیلانس باندې وي. هندستان باید د یو د فکرونه کې چې موږ د پاکستان پر وړاندې خپل اړیکې د افغانستان سره جوړو. که موږ د پاکستان سره مخالفت ولرو ونه لرو، بلکې هندستان په دې کې یو د چاغې سره باید اړیکې جوړ شي او اړیکې ورغول شي. په عین زمان کې موږ باید د هندستان سره په بیلانس باندې مخکې لاړ شو. دغه بیلانس باید د پاکستان پر دښمنۍ ولر نه وي چې ګویا موږ د پاکستان د دښمنۍ لپاره دې کې د هندستان ملتیا کوو. زه فکر کوم دغه بیلانس ډېر مهم دی.
له پاکستان او هند سره د افغانستان اړیکې او په افغانستان کې د هند د رول او نفوذ په اړه د پاکستان د اندېښنو په باب مو د چارو د کارپوه سید خالد سادات څرګندونې واورېدې.
Thank you. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا کندوز سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د دې ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسروال مخالفانو بریدونه پر شا تمبولې دي او دغه ډلې ته درنه مرګ ژوبله اوړولې ده. وسروال طالبان بیا هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبله د اړولو ادعا کوي. په اړه اجمل آرین لسیمه ریپورت لري.
په کندوز ولایت کې 22 تنه وسروال مخالفان وژل شوي دي. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د نوموړي ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د 22 تنه وسروال مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال نور الله قادری نن شنبه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تیر ورځ وسلواله مخالفانو د دې ولایت پر اختاش ولسوالۍ خپل بریدونه پیل کړي وو، خو د افغان ګډ ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شول او د دغه جګړې په پایله کې 22 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
قسمی که شما خبر دارین که دشمن در زون شمال شرق مثال بسیار تلفات سنگین
تیر ورځ وسلوال طالبانو د اختاش ولسوالۍ د بلبلاق قسمی کې پر افغان ځواکونو خپل ډلیز بریدونه پیل کړي وو، خو د دولتي ځواکونو مقاومت سره مخ شول او په دغه یو ساعته جګړه کې د طالبانو د یو پوځي قومندان په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
دشمن کشته 5-8 جسد د میدان معرکه باقی مونده.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې په دې ورستوي څو میاشتو کې وسلوالو مخالفانو په شمال ختیځ زون کې بے ساري مرګ ژوبله لیدلې ده او قصد یې درلود چې د اختاش په ولسوالۍ کې خپل غچ واخلي، خو لکلکې ماتې سره مخ شول. د نوموړي په وینا چې په دغه جګړه کې د وسلوالو مخالفانو یو وارده زغرول همې ټنګ له یو اندازه سپک او درنو وسلو سره د دولتي ځواکونو لاسته ورغلی دی، خو دغه پوځي چارواکي د ملکي وګړو همدارنګه د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د افغان ګډ ځواکونو ورستۍ لاسته راوړنې ستایي، خو ټینګار کوي چې دولت باید په تصفیه شوو سیمو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف امنیتي پوستې جوړې کړي.
پیشرویایي کې میشه او تصفیهایي کې میشه مناطقي زیر کنټرول مخالفین حکومت هستند.
تر اوسه پورې دولتي ځواکونو کوم عملیاتونه چې ترسره کړي دي نو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او دغه شان عملیاتونه د امنیت په راوستو کې مثبتې پایلې لري، خو په تصفیه شوو سیمو کې باید امنیتي پوستې جوړې شي څو د خلکو باور او اطمینان نور هم زیات شي. خو په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان بیا وایي چې اوس مهال د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډ ځواکونو شپنی او ورځني عملیاتونه همدارنګه د هوایي ځواکونو بریدونه دوام لري او ډیر ژر به د دغه ولایت یو زیات شمېر سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د درې تنو طالبان وژل کېدل تاییدوي او زیاتوي چې دوی د اختاج ولسوالۍ د بلبلاق په سیمه کې د یو قومندان په ګډون 8 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 122 قضیې څېړلې دي او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته هم سپارلې دي. د دې کمیټې مسؤلانو د شنبې په ورځ په کابل کې وي خبري ناستې ته ډاډ ورکړ چې که وروسته له دې دا ډول قضیې پېښې شي پرته له ځنډه به وڅېړل شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي، خو ځینې خبریالان هیله ښیي چې دغه کمیټه دې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي له عاملانو سره د قانوني چلند نمونه هم څرګند کړي. تفصیل لخان محمد سین خورو.
د افغانستان د رسنیو او حکومت د ګډې کمیټې مسؤلین وایي یادې کمیټې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي، مرګ ژوبلې، ګواښلو، بندي کولو او داسې نورو غیر قانوني کړنو 122 قضیې په دقت سره څېړلې او یو شمېر عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د دغه کمیټې مرستیال فهیم دشتی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې یاده کمیټه په خپلو چارو کې جدي ده او دا ډول قضیې به په مرکز او ولایتونو کې پرته له ځنډه وسیړي او پر وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. ښاغلي دشتی د رسنیو او حکومت د ګډې کمیټې د نهمې غونډې د موضوعګانو په اړه وویل.
172 قضیې کې زیر کارشان بود، از جمله حدود 40 قضیه
یو سلو دوا بیا قضیه چې کار پر شوی لدې جمله نه د شاوخه چلويخت قضیه کار یا خلاص شوی او یا عدلی ادارو د سپارل شوی دی په دې کې 15 قضیه د وژنې دوا د ټپی کې دوه څلور د بندي کولو یو لس دوه هلو ټکول او څلور د سړی تختونی دی دا قضیه دي چې ځینې عدلی او قانون ته سپارل شوی او پرزونو کار روان دی
خاغلی دشتی دا هم وویل په دغو قضیو کې داسې هم شته چې سباندې 15 کاله پرې تیر شوي او اوس هسې کیږي چې نتیجه یې نوره ونه ځنډیږي د دا هم وویل په دوی کې د 9-8 قضیو په اړه د ګډې کمیټې غړو ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې ژر تر ژره یې وڅېړي او په اړه اقدام وکړي او د ده په خبره د 8 نورو قضیو څېړل جزویاتو ته اړتیا لري چې کار پرې روان دی دا په داسې حال کې ده چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو ادارې په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې د حکومت له هڅو سره سره د خبریالانو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی دغه ادارې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړیو 15 میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبتې کړي دي افغان خبریالان وای د افغانستان د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه باید د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لاملینو سره د حکومت د قانوني چلند بیلګې وښی چې د خلکو باور پرې زیات شي د دغو خبریالانو له ډلې حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
دوی باید یوه نمونه واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کړه او دی که شهید شوی دی د ده قاتل مې محاکمه کړی که زخمی دی د ده هغه څوک چې دی زخمی کړی هغه مې محاکمې مې سرکش کړی یا د ما په مثل قرباني شوی دی د دې د حقوقو نم دفاع کړي او حق مې ورکړی دی
سربیره پر دې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې 2014 میلادي کال د افغان ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او له حکومت یې هیله کړې چې د خبریالانو د فعالیتونو لپاره باید زمینې برابرې کړي خو حکومت ویلي چې د خبریالانو ملاتړ ته ژمن دی او د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ یې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه مکلفه کړې چې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو کمولو ته هڅې جاري وساتي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
دا روزګان په هنتون د لیلی محصلان شکایت لري چې دولت ورته په لیلی کې هغه څه نه دی برابر کړی کوم چې دوی ته دوی ورته اړتیا لري دوی شکایت کوي چې د لیلی خونې کمی دی او برېښنا او د څښلو پاکې اوبه هم نه لري په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو
په جګړې ځپلي اورزګان کې د لوړو زده کړو دغه موسسه د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې لري چې د جګړې کرښه هم ورته ویلی سو پرته ده سلګونه محصلین په زده کړو بوخت دي دغه محصلین چې په دغه جګړه ځپلي اورزګان کې په لیلیه کې پراته دي د اورزګان ولایت د شمیر ولسوالیو او د افغانستان د شمیر نورو ولایتونو څخه د کانکور له لارې راکامیاب شوي دي دغه محصلین په دولت تور پورې کوي چې هغه څه یې په لیلیه کې نه دي ورته برابر کړي کوم څه چې دوی په ورځني ژوند کې ورته اړتیا لري
دا هر څه نه اوبه مو کمې دي اوبه نه لرو برق نه لرو په وتاکو کې 15 کسه 16 کسه په وتا کې وسیږي کټه نه لرو ایس چینل رو ایس اکمالاتی مشتا ندی کرد که دا خپل خپل دا مشلون یا کار وکی ویا که سر دا نماینده مشتا کار وکی ویمو که
نو داسی وقت راستی چی بیاد زو دا کلی چخ و براولو بلندی کورو تا شوکی جو بیاد دا غوی چخ سر مال سر پل منزه پا وقتی مجو براولو
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته وتاکونه راکړي لیلیه را پیدا کړي هلته خلاص وتاکونه سه موږ ته نه راکړي خپل ځان لپاره یې نیولی دي چې چا دې ورکوي نه په پوهېږي
د اورزګان د لوړو زده کړو د موسسې مسؤلین هم د محصلینو دغه ستونزې مني خو وایي چې دوی خپله د یو لړ ستونزو سره لاس او ګرېوان دي په دغه ولایت کې د لوړو زده کړو د موسسې مسؤل محمد پذیر د دغه محصلینو د شکایت په ځواب کې وویل چې دوی خپله په اورزګان ولایت کې د پوهنتون لپاره ځانګړې ودانۍ نه لري او همدارنګه نه هم د دغه محصلین لپاره رسمي لیلیه لري نوموړی وایي خو بیا یې هم د دغه محصلینو لپاره دغه لیلیه د خیریه بنسټونو پر مټ او په خپلو هلو ځلو برابره کړې
تاسو وینئ چې خپله دغه پوهنتون چې ده د خپل رسمي ځکه چې ده راسم په چې لاس کې ورکړ شوي او تعمیر ورباندې بس چې نه لرو بله خبره دی برق ده مشکل نه ده سمع رسما لیلیه د وزارت تحصیلات عالی څخه نه لرو چه ما دې ته اوبه برابرې کړو د وزارت په پیسو برق ورته جوړ کړو تا موږ په اختیار کې د پیسې نه لرو، د دې لپاره صرف په نبر اتل سو افغانۍ دي.
ښاغلی محمد فزیر وای د اورزګان د لوړ زده کړو دغه موسسه مرکزی ادارې له پامه غورځولې، او په خبره چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې ورته د مرکزی ادارې هات نه دی راغلی او نه یې هم چا پوښتنه کړې ده، خو نوموړی اوس له مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې د دې مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
بعد موږ ته خو په کال کې بعد حت راشي مشکل کوي، ما مشکل ما د دغه ادارې مشکل خو واروي مشکل مشکل باید وشي.
دا په داسې حال کې دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د لوړو زده کړو دغه موسسې په فعالیت پیل کړي چې دوی پوهنځی لري چې یوه یې د تعلیم و تربیې او بله یې هم د زراعت ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره هم اړیکه ونیسو، خو هغوی دوې ورځې پرله پسې بیا هم زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلي. د یادونې وړ ده چې په ټول اورزګان کې د 360 ښوونځیو له جملې څخه یوازې 2 ښوونځي فعال دي او پاتې نورې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. اوس هم د نړۍ حالات. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالتونو او شمالي کوریا ترمنځ د توهینامیزو څرګندونو ګواښونو تبادله د منلو وړ نه ده. سرګی لوفروف ویل دواړه لوري باید له دې جنجال څخه یو ګام شاته واخلي. صالح محمد صالح پر رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر یوې غونډې وروسته یو کنفرانس ته وویل امریکا او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر مشاجره پیل کړې چې هیڅ څوک یې مخه نسی نیولی. سرګی لاوروف په دې مسأله کې د دریم لوري د منځګړیتوب غوښتنه وکړه.
که موږ د ګواښونو پر تبادله خبره کوو، په خپل ذات کې دا ډیره بده خبره ده. دا د منلو وړ کار نه دی. یو ګام شاته واخلئ، د شمالي کوریا اتومي پوځي لوبو ته ځیر شئ. دا هم د منلو نه ده چې پر کوریا ټاپو وزمه جګړه پیل شي. موږ باید پوه شو چې د جوش پر ځای هوش او دقت ته اړتیا لرو. که څوک غواړي منځګړتوب وکړي، زه به یې هرکلی وکړم.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دغو څرګندونو مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې ټرمپ په رواني لحاظ ګډوډ وباله. ډونالډ ټرمپ ویلي وه که شمالي کوریا پر امریکا یا متحدانو کومه حمله وکړي، امریکا به شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې کړکیچ د حل لپاره ځینو تماسونو ته اړتیا ده. د شمالي کوریا رهبر په یو غیر معمول شخصي بیان کې چې د شمالي کوریا خبري اژانس خپور کړي ویلي، ولسمشر ټرمپ د ده د سپکاوي له کبله درنه بیه پرې کړي. ورپسې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل هیواد یې ښایي دا وار د خپل هایډروجني بم ازموینه په پټه نه بلکې پر آرام سمندر ترسره کړي. د امریکا ولسمشر بیا د شمالي کوریا د دغو تازه خبرداریو په ځواب کې د هغې ورځې په پای کې دې ته ورته عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر ولیکل د شمالي کوریا کیم جونګ اون چې په ښکاره لیونی دی د خپلو خلکو د لوږې او وژنې هیڅ پروا نه کوي، له داسې ازموینې سره به مخامخ سي چې مخکې یې ساری نه و لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې پر هغو کسانو او کمپنیو چې له پیونګ یانګ سره راکړه ورکړه کوي بندیزونه لګول کیږي.
د موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوی ګرځنده ټلیفون راوباسي. د موتورولا د موبایل سیټ شیشه به نسبتا غټه وي، باډی به هم فلزي وي. موتورولا تر دې وړاندې دوه ماډلونه موټو جی 15 او جی 15 پلس بازار ته راستلي ول، خو د هغو شیشې تر دې یوه چې اوس یې راباسي کوچنۍ وي. د موتورولا نوی ورژن چې جی 15 اس پلس نومیږي قوي پروسیسر او 15.5 انچه شیشه لري. دغه موبایل کمره 15 میگا پیکسل ده او دوه سنسرونه لري. د دغه موبایل مخکنی کیمرا هم 8 میگا پکسل و چې تر مخکنی ورژن قوی ده. د دغه موبایل د مخی کیمرا هم 8 میگا پکسل ده چې تر مخکنی ورژن قوی ده. د موتورولا د دې موبایل یا ورژن 2.2 گیگا بایټ او بل 4.2 گیگا بایټ حافظه یا میموري لري چې د لومړني به 210 ډالر او د دوهم چې زیاته حافظه لري 300 ډالر ټاکل شوی ده. ټاکل شوی ده چې موتورولا د سپتمبر په 9 د موبایلونو نندارې ته وړاندې کړي.
لیسمت ساروان مواردل چې موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوی موبایلونه بازار ته وړاندې کړي. څلورنیم بجې شوې دي. د لنډو خبرونو وروسته لمرزي احمد زی سپورتي خبرونه هم اورو، خو اوس له اجمل انس څخه د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو سرګندونو په عکس العمل کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هند او بل هر هیواد سره خپلې اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د افغانستان د مشرانو جرګې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو د ویش له کبله انتقاد کړی دی. د کابل ګارنیزون پریکړه کړې چې په کابل ښار کې یو شمېر عامو خلکو ته د دې لپاره وسلې ورکړي چې د تکیه خانو او نورو مذهبي ځایونو ساتنه وکړي. د افغانستان د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصول 22 قضیې څېړلې او ځینې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. په ننګرهار کې وی ترافیکي پیښې په ترڅ کې 4 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي. پیښه په چیراګام ولسوالۍ کې تورې بولتنې کې رامنځته شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبرې او ګواښونه ورته د منلو نه دي. او اتریش او جرمني هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یو ځای شول چې وایي که د کوریا په ټاپو وزمکې وضعیت نور هم کړکېچن شي دوی به په جنوبي کوریا کې په کیدونکي د ژمني اولمپیک سیالیو کې برخه وانخلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال لیگ د شپږم پړاو د درېمې اونۍ په وروستۍ لوبه کې پرون د شیناسمۍ لوبډلې 2-0 پر وړاندې موچای او موتا ماتې ورکړه. د شیناسمۍ دوو لوبغاړو هریو روهیت سمندري او مجیب الله فیضي د یوه یوه ګول په وهلو سره د موچای او مو د ګول دروازه پرانیسته، خو د موچای او مو لوبډله د لوبې تر پایه په ګول وهلو بریالۍ نه شوه. په دې سره د شیناسمۍ لوبډله د شپږو امتیازونو په درلودو سره د دغه لیګ نیمه پای لوبې ته لار ومونده. له دې څخه وړاندې میوند اتلانو لوبډلې هم نیمه پای لوبې ته لار موندلې وه. د ترکمنستان په کوربتوب د 5 پړاو سالون د نن آسیایي سیالۍ په لړ کې اوس مهال د افغانستان او ترکمنستان د فوټسال د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال ملي لوبډلې په دغو لوبو کې له دې مخکې د چین، مالدیف، ازبکستان او اماراتو ټیمونه له خپلې مخې لري کړي. دغه شان د ایران د مقدماتي آسیایي سیالۍ په لړ کې پرون د ایران د فوټبال د 14 کلونو لوبډلې 2-2 په توپیر له افغان لوبډلې خلوبو وګټله. د افغانستان د فوټبال دیش پړس کلونو لوبډلې لدی مخ کې د دغه سیالۍ په لړ کې قرقیزستان او بوتان ته ماتې ورکړې وه او سبا خپل وروستۍ لوبه له لبنان سره کوي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن ماښام ریال مدرید له آلووی سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام 6:00 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه شان بارسلونا له جیرونا سره د شپې 12:00 او 15 دقیقې لوبه لري. د لا لیګا د نن شپې په نورو لوبو کې مالاګا له اتلتیکو بلباو او اتلتیکو مادرید له سیویا سره لوبه کوي. او دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن ماښام برنلی له هادرز فیلډ، ایورتون له بورنموث، ساوت هامپتون له مانچستر یونایټډ، استوک سیټي له چلسی، مانچستر سیټي له کریسال پالاس او سوانزی له واتفورد سره لوبي کی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه.
سمو د وړاندې د کابل خاروالۍ او یو شمیر امنیتي بنسټونو اعلان وکړ چې د کابل خار په نږدې وات یا بیلابیلو سیمو کې به سیمټي موانع له سرکونو لرې کړي. دا هغه موانع وي چې د مسؤولو چارواکو، د ملي شورا غړو او یو شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي په هدف په سرکونو لګول شوي وي. حکومت ویل په دریو میاشتو کې به له سرکونو او پلي ولارو څخه دا موانع ټولې کړي، خو اوس چې د دې کمیسیون له جوړولو نږدې درې میاشتې تیریږي لا هم په ډیر شمیر سیمو کې دا موانع وجود لري او لیدل کیږي. دا چې د دې کمیسیون کارونه ولې سست روان دي، د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې به د دې کمیسیون له یو مسول چارواکي سیلاب وزیري سره خبرې ولرو.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب چې وخت مو راک د کابل ښاروالۍ د یو شمیر امنیتي بنسټونو سره په ګډه باندې لږ تر لږه سو میاشتې وړاندې یو پروګرام پیل کړل چې له مخې باید په کابل ښار کې هغه موانع چې ترافیکي ستونزې پیدا کړې وي، لوی لارې تړلې وي، دا سیمټي دیوالونه باید لرې کړي. په لومړي سر کې د کابل ښاروالۍ اعلان وکړ چې دا پروسه به په دریو میاشتو کې پای ته ورسیږي، خو اوس دغه د درې میاشتې لږ تر لږه پوره کیږي او دا پروسه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. دلایل څه دي ولې تر اوسه په یو شمیر سیمو کې لا هم دغه سیمټي دیوالونه موجود دي؟
د سیمټو دیوالو دا پروسه چې د په واقعیت سره چې د افغانستان د ولسونو سره لارې بندې کړې دي او دوی همیشه شکایتونه د ولسونو سره، نو پر دې اساس باندې د ولسمشر یو حکم صادر کړي چې د سیمټي دیوالونه دي یا لیرې شي یا د تنظیم شي، چې همې د ښار ښکلا خرابه کړې ده، همې خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي. نو د رئیس جمهور حکم په اساس باندې، د شورا امنیت د فیصلې په اساس باندې یو کمیسون جوړ شو چې دا کمیسون کې تقریبا ښاروالي د کابل، سرندوالي، ګارنیزون د کابل، امنیت ریاست، نور د قمانداني د کابل په دې کمیسون کې ګډ امهنګي سر لري. د لوجستیکی بخش د ښاروالۍ مربوط سو چې دا بخش په ښاروالۍ مختوړي. خوشبختانه تر دا اوسه پرې دا پروسه چې روانه ده 40% تقریبا دا پروسه تکمیل سوې ده، چې تقریبا یو سلو اتاویا نقطې وي چې تر اوسه پرې اویا نقطې دي جګسي وي دي. خوشبختانه چې موږ دغه پروسه چې یو لږ وځنډېدله، د دې دلیل دا و چې امنیتي تهدیدونه دي. زموږ تاسو وګورئ چې په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانستان دشمنان د افغانستان خاورې خپل هدف ګرځولې دي. نو پر همدې اساس باندې دا پروسه په اکثریت ځایو کې د رجال برجسته طرحې، د امنیتي طرحې، د نور امنیتي ارګانو د طرحو په اساس باندې چې هغوی دپاره نوي تدابیر ونیول سي دغو نقطو دپاره، چې یعنی سل په سل تهدید دي، نو دا پروسه به لږ کیدای سي چې یو څه لنډ مدت کې لږ ځنډنی شوي، مګر بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده او د رئیس جمهور حکم دی او د شورا امنیت فیصله ده، د شورا وزیران په دې کې فیصله شته. موږ د سره خوشبختانه چې جامع مدني، د افغانستان ولسونه، مطبوعات، ټول زموږ سره په دې پروسه کې همکار دي او په اکثریت ځایو کې چې موږ یعنی د ځینې مشکلات سره مخامخ شوي دي، زموږ سره ټولو خلکو او مطبوعاتو یو ځای غږ چې کړی دی، نو بالاخره دا پروسه به تطبیقیږي. خو د دې پروسې لپاره باید حوصله وکړو، ولې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان دشمنان ډیر زیات دي. خدای نه خواسته که زموږ امنیتي ارګانونه، زموږ مشران چې هغوی تر ډیر غټ تعدید لاندې دي او که هغوی پر موږ موانع ځینې وایخلو او پر ډاګې پرېږدو، دا به زه فکر کوم چې یو ښه فکر نه وي. نو اوس موږ په ډیر احتیاط سره مخته روان یو او په شدت سره دا پروسه په جریان کې ده، یعنی بالاخره دا پروسه قابل د تطبیق ده.
تاسو د نامنۍ یادونه وکړه چې یو شمیر خلکو ته تهدیدونه موجود دي، فکر کوئ د سیمټي دیوالونو لګول د نامنۍ د مخنیوي یو ښه بدیل کیدی شي؟
سیمټي دیوالونه د بدیل نسی کېدلی. موږ باید هغه دوستان چې د ځانونو ته تهدید او یا دوی ته تهدید ګواښتي، هغوی د هغو سیمې ته ولاړ سي چې هلته دوی پوهیږي چې هلته تهدید کم دی او امنیتي امکانات هلته زیات دي، او یا کولی سي دوی خپل هغه دیوالونه چې د دوی په کورونو کې دي، هغه دیوالونه د آر سي سي سره یا د هغه مستحکم جوړ کړي، د خلکو لارې د خلاصې کړي، د خلکو ته د سهولتونه ایجاد سي. زموږ خلک په ډیر سخت مشکلاتو کې دي. تاسو وګورئ دا اوس ترافیکي مشکلات په کابل په ښار کې، خلکو، مریضان، نور داسې ډیر زیات مشکلات، خلک اقتصادي مشکلات لري. که چیرې دا لارې خلاصې شي، پیاده روانه خلاصې شي، هم به ښار ښایست پیدا کړي، هم به په زمن کې کې د خلکو مشکلات چې مخامخ دي دا به حل سي. نو د کابل د شاروالي بالکل په جدیت سره غواړي چې دا پروسه باید په ټول کابل کې تطبیق سي او خپل ټول هلی ځلې خپل ټول امکانات او خپل ټول پرسونل شپه ورځ همدې ته ګواښ درولی دی چې بالاخره دا پروسه ژر او په خپل معین وخت سره د پلان مطابق تطبیق سي.
40% موانع لرې شوي، لږ تر لږه 80% پاتې دي. دا کومې چې پاتې دي دا په کومو ساحو کې دي د کابل او د چا له خوا نه مخنیوی شوی دی، یا دوی د دولت په کومو موقفونو کې کار کوي، یا مثلا د پارلمان وکیلان دي کې څنګه
د پروسه کې تر دا اوسه پرې هیچ آر ادرس ته چې موږ تللي یو تر دا اوسه پرې خلکو مقامت نه دی کړی بالکل، مګر زموږ سره وخت غوښتی دی. بیا موږ د دوی دغه امنیتي تهدیدونه بیا بررسي کوو. امنیتي ارګانونه زموږ سره سته په دې کمیسیون کې. امنیتي ارګانونه د هماغه تهدید چې څومره تهدید دی، امکانات یې څه وخت د دې تهدید لپاره موږ آماده کیږو چې د موانع جګه کړو، نو دا د امنیتي ارګانونو خپل طرحې وړاندې کوي. شورا امنیت ورکول کیږي، بیا د شورا امنیت سره په معین وخت سره موږ ته هدایت راکول کیږي چې موږ څه رقم برخورد وکړو. یعنې موږ تر اوسه پرې مننه کوو د ټولو هغو کسانو چې دوی موانع لري، او په دې زمین کې یو تعداد شخصیتونه د افغانستان د وزیرانو په سطح، د وکیلانو په سطح باندې، د دولتي ادارې داوطلبانه شکل باندې حاضر سولې چې د دوی موانع جګې سي. دام د دې پروسې یو کامیابی ویل کیږي. موږ بیا هم پر خپل هغو کسانو چې هغوی موانع لري که چیرې دا پروسه داوطلبانه شکل باندې مخ ته ولاړ سي، زه فکر کوم چې دغه مدت چې اوږدیږي دا به رالنډ سي، او د خلکو مشکلات به د مشکلاتو سره نور نه مخامخ کیږي او خلک مشکلات به حل سي.
په دې پروسه کې استثناء وجود لري؟ استثناء پکې شته؟
په دې پروسه کې استثناء وجود نه لري. صرف په دې پروسه کې بین المللي ادرسونه چې کوم دي، لکه سفارتونه دي، لکه مثلا بانک آسیایی، وسو مثلا بانک جهانی، مثلا هغه بین المللي ادرسونه چې د افغانستان د ولسونو سره کومکونه کوي، هغه د افغانستان ولسونه سره په مختلفو بخشو کې همکاري کوي تر څو پرې چې دا غوی د پاره یو امنیتی پلان جوړ سي. هغه امنیتی پلان په مطابق به بیا دا غوی سره دا غوی موانع جګیږي. نور په دې کې هیڅ نوې استثنا نسته، نه دولتي ادارې د نه مستثنا دي، نه افغانستان مقامات، نه ولسي جرګې وکیلان، هیڅوک مستثنا نه دي. دا پروسه به په ټول جدیت سره تطبیقیږي.
په څومره وخت کې به دا پروسه، لکه څنګه چې د کابل ښاروالۍ په لومړي سر کې دا اعلان کړی و چې په دریو میاشتو کې به دا پروسه پای ته ورسیږي، خو لا هم روانه ده، او تاسې د سستوالي دلایلم په ګوته کړه، اوس څومره وخت ورکوي چې په دومره وخت کې به دا موانع په بشپړ ډول باندې لرې شي؟
دا موانع به تقریبا موږ چې دا 80% اوس موانع پاتې دي. په دې پروسه کې چې موږ هغه امنیتي ګواښونه تهدیدونه ډېر زیات دي، چونې خصوصا دولتي ادارو ته، نظامي ادارو ته، نو په همدې اساس باندې دا پروسه کېدای سي دوه میاشتې یا تر دوه میاشتې نه زیاتره دا پروسه ونیسي. دا دلایل هماغه امنیتي تهدیدونه دي چې هم زموږ رهبرانو ته او زموږ ملکی ادارې او نظامي ادارو ته تهدیدونه دي. نو په دا پروسه موږ غواړو په چې خدای نه خواسته داسې واقع پېښ نه سي چې سبا یو بل خلک دا غوسه یو بل فکر وکړي. نو ان شاء الله دا پروسه دوه تر درو میاشتې به بشپړ توګه تطبیق سي.
که ځینې خلک پیدا شي، ځینې زورمندان ټوپکوال پیدا شي، د دې پروسې مخالفت وکړي، او یا د دې پروسې په وړاندې خنډ وګرځي، هغوی سره به څه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه سي د افغانستان د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریږي، د افغانستان د ولسمشر د حکومت په مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریږي، او دوی به ټول ارګانونه او مقامات او هغه کسان چې موانع لري هغوی به بالاخره دې تاثیر سي چې په داوطلبانه شکل باندې او چې خپل موانع دی جګی کې او یا تنظیم کې د دوی په خپل مواته کې، د دوی په خپل ساحه کې عمل ته کېږدي. زه فکر کوم چې د مقامات سره به دا پروسه مخامخ نسی، خو که چیرې بیا مقامات سره مخامخ کیږي، دلته موږ شورا امنیت لرو، ریاست جمهوری ده، دلته مثلا موږ امنیتي ارګانونه لرو، عدلي ارګانونه لرو. زه فکر کوم چې د دومره غټ قوت مقابل کې به هیڅ څوک ونه دریش
دا موانی چې لري کیږي چرته وړل کیږي
موانی اکثریت په اول ځل کې چې موږ موانی وي د دې منطقې سره ټولولې ته تنظیف د کابل ښاروالۍ ریاست کې مو ته انتقال کړل یو تعداد بعدن بیا اکثریت ځایونه داسې دي چې عمل ته تنظیم شوي دي یعنی د دې د دیوال په څنګ کې چې ځای درلوده پیاده روي خلاص کړی دی سړک خلاص شوی دی دیوال په بغل کې دوی ځای درلودی عمل ته ځای په ځای شوي دي یا د نن د دې په ساحه کې د ساحه درلوده عمل ته ځای په ځای شوي دي یعنی تقریبا د دې اکثریت عمل ته په خپل ځای کې ځای په ځای شوي دي ډیر یو کم محدود چاغوی گنجائش د ځای نه درلودی یا بلډینګ به وو مثلا اویلی نه درلودل د دیوال سره نسوله جوړیدلې چې پیاده روي بندوي نو هغه بیا موږ انتقال کړل د کابل د تنظیف او ریاست ته
او هغه کمپنۍ چې دا موانی تولیدي هغه سره خبرې شوې دي په هغه باندې بندیز لګول شوې ده کنه چې د غموانی نور تولید نه کیږي څنګه
زه فکر کوم چې دا زموږ د کمیسون دنده نه ده دا په دې زموږ په کوم لایي وظایف چې راکول سوي دي او کوم طرحه چې جوړه سوي ده د دې پاکل باندې په دې کې موږ ته داسې خبره نه ده راکول سوي چې موږ د هغو کسانو سره چې هغه ساختماني شرکتونه دي چې دغه تولیدي دغه سره څنګه برخورد وشي زه فکر کوم چې بعدن په دې اکل باندې به د شورا امنیت یو تصمیم ونیسي
د ورستۍ پښتنې په توګه د کابل یو شمیر خاریان شکایت لري چې د کابل ښاروالۍ او دغه کمیسون لیوي خو د موانی د لری کولو پروسه پیل کړل بلې خواني په لوی ولارو کې په سرکونو کې وسپنیزې موانی ولګولې چې خلک ته نور ستونزې پیدا کړي دغه موانی د سده پاره ولګول شي فکر نه کوي چې لوی خو کوم موانی لری کیږي بلې خوانه سرکونه بیرته تړل کیږي
زه فکر کوم چې د افغانستان شاریان حق لري چې د خپل شار د شایست پاکله د خپل د شار د تنظیم پاکله باندې دوی همیشه باید ځخ جکی دا د دوی حق دی خو دغه د افغانستان د ولسونو د امنیت په خاطر باندې امنیتی ورګانونو یو تصمیم نیونی چې یو تد منطقې د گرین زون په نامه باندې چې شنه ساحه ورته ویل کیږي دا ساحه چې ډیر زیات د تهدید او د ډیر غټو موټرو د مینو د تهدید وجوالته په دې خاطر باندې دا یو تصمیم امنیتي ورګانونو نیولې دی زه فکر کوم چې پاینده کې به دا یو شنه تجارت جوړ کی دا به یو شته تصمیم دی نیولې په دې اکل باندې د کابل ښاروالي هم د افغانستان د ولسونو غوندي د دوی سرپڅنګ کې ده او په دې کې موږ کم نظر نه لرو خاص نظر نه لرو دا د امنیتي ورګانونو طرحه وا او د امنیتي ورګانونو کار دی
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور ودان
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
دا تانی څنګه خوګوریدونکو سلام دا ونی پر دې موضوع خبرې کوو چې له موبایل څخه څنګه استفاده وکړو چې روغتیا ته مو توان ونه رسوي
د سترګو مشکل مې مخکې لارم نو بیا په ټلیفون او یا د کمپیوټر د غوسه مسر کار شو په دفتر کې مې ماستر کې ډېر ځای پښولې
په چاش کې پروت وی او لاس کې واخم ډېر ګرم راځي
نو موږ باید کوشش وکړو امکان هره پورې موجونه کم کړو د عقل کې موږ خبرې کوو تنها مغه انتن موج موږ ترش پاس دی
نن سبا ډیر شمیر ځوانان له موبایلونو څخه استفاده کوي خو دوی ته دا معلومات نه وي چې څنګه سالمه استفاده ترې وکړي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي که دوی چیرې ځان ته پام ونه کړي او تل سترګې د موبایل په سکرین کې وي نو دا به په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړي د کابل پوهنتون محصل محب الله میری وایي دوی چې ډېر وخت موبایل کاروي ذهن یې ګنګس او نارامه وي
د ټلیفون نه چې ډیر استفاده وکړم ذهن مې ډیر خسته شي او پسترګو خو فشار خو معلومدار ده چې پسترګو فشار زیات راځي او د خپل د ټلیفون رڼا هغه سترګو ته ډیر ضرر سوي او یو شکل ګنګستوب سره مخامخ کیږم زه خپل خو ځینې د فیسبوک مصرفیتونه دي چې ملګرو سره یو وری بس شروع وکي بیا نو نشي کولای ځان ته خلاص کړي خو خبر دا وی چې سړی وخت ورکړي او کله چې یو څه مخکې ټلیفون ته وګوري نو ورسته لږ وګرځي او سترګې پټې کړي باندې کړي کې ورسته بیا راوخلي دا به خبره وي.
زبیح الله ایمان هغه ځوان دی چې په وینا یې ډېر موبایل کاروي، خو دې کار یې د سترګو دید کمزوری کړی او اوس په اسانۍ ځینې شیان نشي لیدلی.
زه خپله کله چې د موبایل په لمړی کې راوتلی و نو د ډېرو خلکو تلوسه هم ورته وي، بیا ځوانانو موږ د ځوانۍ په دوران کې و که پوهنتون دوران و نو هغه د ورځني ژوند کې موږ دومره استفاده ځنې کوله چې تقریبا یو ساعت یا یو نیم ساعت باندې موږ سره نه و، لکه یو مهم شی چې موږ څخه ورک وي. بیا وروسته سکیجول یا په عموم کې مهال وېش هم ورته جوړ کړو چې سړی مثلا په ورځ کې که دوه ساعته استفاده ځنې وکړو یا درې ساعته، هغه هم په هغه شکل نه چې دائم ته فیسبوک پکې وګوري، مثلا خپل ایمیل چک کړي، خپل کارونه هغه ورځني پکې تنظیم کړي. موبایل په عموم که د اوس وخت ځوانان ډېر استفاده کوي، زه په خپله د سترګو مشکل مې مخکې هم لرله، بیا چې ټلیفون او یا د کمپیوټر سیستم هغه شوله د غوسه مصر کار شو په دفتر کې ما سترګې ډېرې ضعیفه شولې، یعنې تقریبا یو څه معاینه کوم ضرورت وي کله کله، مثلا او په کمپیوټر یا موبایل ته چې ګورم خیر نږدې نه کړم، زه هغه لیکل نشم لوستلی، مجبور یم ښه نږدې ونیسم. دغه اثر و چې ما به موبایل یا ډېر نږدې نیوله یا به کمپیوټر ته دومره ډېر کښېناستم چې تر نیمو شپو پورې به ما استفاده کوله.
خپل موبایل شواوي خپروي او دا د انسان وجود ته تاوان لري. بل دا ځینې وی چې هغه موبایل د چارج په وخت کې هم کاروي، د دې امکان شته چې هغه بیټری وچوي، یو خطر رامنځته کړي.
رښتیا هم دغه د ټولنیز رسنیو کې موږ اورو چې مثلا په ټلیفون یې چارج دی، شي موبایل یا چاودلی وي یا بیټری هغه شوي. زه په خپله انده د خپل په ما چې کوم ژوند تیر شوی یا په ما چې کوم اثر کړی دی، چې کله موبایل چارج دی شي وي، د لاس مې دومره داسې یو رقم کراخت شي، هغه مړ پړ شي، د ګوتې مې کار نه کوي، یعنې دومره یو خو موبایل ګرم شي او بل په عموم کې د لاس مې یو رقم کراختوالی وروسته داسې ورا دا غوته د سوخرام بیا ورسته پال شي، یعنی په ما باندې ما خپل لاس باندې دومره تاثیر کو. او رښتیا په عموم کې د ټلنیز رسنیو کې هم د نشر شوی دي چې موبایل باید چار سه شوی استفاده و نه شي، یا زنګ وایل کېږي یا فیسبوک کارول کېږي یا نور ټلنیز رسنیو باید په وخت کې و نه کارول شي.
د کابل اوسیدونکو لیلا هم د زبیح الله ایمان په سیر په دې نظر ده چې د چارج پر مهال باید له موبایل سره احتیاط وشي، ځکه افغانستان ته ډیر بې کیفیته موبایل نه راوارد شوی چې له خطرونو خالی نه دي.
کله کله موږ ډیره استفاده ډیره ګټه ترې واخلو، چارج ختمیږي او دا باید کله په چارج کې پروت وي، یعنی په لاس کې نه راوخو او استفاده د عین چارج په وخت کې استفاده نه ترې وکړو، خطر ورته متوجه دي. او ځینې وخت زه خپل د بې کیفیت موبایلونه سیمالی دلیم دي او یو وخت مې استفاده ځینې کړی ډیر خطر و، په چارج کې پروت وي او لاس کې وخت هم ډیر ګرم راځي او څوک بیخي ترې ډاریږي چې اوس به انفجار وکړي یا به اوس خرابي وکړي، نو لا خطر خلقو ته سیدا به کیفیت تلیفونونه خصوصا استفاده کوي په چارش کې پروت وي اصلا د لاس نه نورو.
د عامه روغتیا وزارت د ظرفیتونو د ارتقا برخې مشاور ډاکټر احمد سیار نورمال وایي هغه موجونه چې موبایل تولیدوي د انسان پر وجود ناوړه اغیزې کوي.
زمونږ د حضرت ترمنز د لاس تر زرو میگا هرتز په اندازه امواج وجود لري او هغه موج چې د موبایل څخه تولیدیږي هغه د 240 تر 2100 فریکانس ترمنز کې دی. تاسو ګورئ چې لس تر زره او 200 تر 2100 تر شاوخوا دی چې دغه مستقیم تاثیر کې په دغه امواج باندې او دا زموږ وجود ته ناوړه اغیز رسوي.
ډاکټر نورمال وایي داسې مهال چې موبایل چارجېږي باید استفاده ترې ونه شي، ځکه څومره چې موبایل مصروف وي هغومره ډېر امواج رامنځته کوي.
توصیه کېږي چې همیشه کله چې مونږ غواړو موبایل نه استفاده وکړو، کوشش وکړو چې دغه امواج تر امکان حده پورې کم کړو. مثال په توګه تاسو ویلی شم که مثلا که تلیفون کې خبرې کوو یو موج د انتن نه موږ ته راغلی دی، په عین وخت کې خپله سیستم کار کوي د موبایل او دا لږ ګرم راځي، دا بل موج تولید شوی دی. او که بلې خوند دلته مونږ ته ساکټ هم بند وي او مونږ خپل موبایل چارجوو، دا هم یو بله موج دی تولید دیگی. نو مونږ باید کوشش وکړو چې امکان هر پورې موجونه کم کړو، په عقل کې مونږ خبرې کوو تنها مغه انتن موج مونږ ترش پاس دی.
ډاکټر نورمال دغه ناروغیو یادونه کوي چې د موبایل د ډیر یو افراطی کارونې په سبب رامنځته کیږي.
د مغه تومورونه یو د ډیر مهم مرزي څخه دی چې د دې موج څخه پیدا کیږي، او همدې ترڅنګ د خوب خرابتیا، ځکه خپل د امواج د میلاتونین چې د خوب هغه هورمون دی هغه باندې تاثیر کوي او زمونږ خوب خرابوي. مونږ ته سترګې باندې څه تبه تحقیق کړی دی چې یو نور په هغه تاثیر کوي او د بلې خوا موږ په مغز کې یو مرکز دی چې هغه د مرکزي دید مونږ وایو، په هماغه تاثیر کوي، هم د هغې لحاظه مونږ سترګې ته ضرر رسوي او له بلې خوا د دې نور چې مونږ سترګې ته انتقالیږي دا هم سترګو ته ضرر رسولی شي.
د ډاکټر نورمال په خبره موبایل د نورو ناروغیو ترڅنګ غوږونو او پوستکي ته هم تاواني تمامېدلی شي.
کوم وخت مونږ خبرې کوو یو د ساوت یا خپل اواز فریکوئنسي چې راځي په خپل د غوږ پرده باندې تاثیر کوي، او له بلې خوا خپل امواج دي چې دا ډېر زیات تاثیر کوي او مونږ د اوریدلو هغه حس ډیر صدمه ورته رسي او همدارنګه ادبل تاثیر داده چې خپل پوستی کې تدارير ناوړی اغیز لري او کولای شي جلدی سرطان سبب وګرځي.
د کابل اوسیدونکو خالد وای ډیر ځوانان د موبایل کارولو پر مهال نامنظم ناستوي او یا په داسې ځای کې کاروي چې مناسب نه وي، خو کله چې د ډیر ناستې له کبله په تکلیف شي یا له کومې بلې ستونزې سره مخ شي هغه وخت په ځان پوه شي.
ځینې ځوانان دي چې کله د موبایل کاروي نو ځان ته سم مناسب ځای نه انتخابوي. داسې ځوانان دي چې په بایسکل وادي ځي نو متوجه نه وي، نو پس هغې نه بیدو تلیفون رالي کار پک کوي یا فیسبوک پک کاروي او یا نور مسیج چار سره کوي. نو هغو باید داسې وکړي چې ځان ته یو سم مناسب ځای لومړی باید غوره کړي او پس هغې نه به تلیفون دی راوخلی په کارډو کې. زیاتره ځوانان ما کتلې یک موبایل کې گیم وخی، نو دو داسې کوي چې ناس وی زه منظم نه وی یا چوکۍ کې ناس یا دقیق ناس، نو دو به موبایل کاروي. نو خو باید داسې وکړي چې یو سم مناسب ځای ځان ته انتخاب کړي او یا که په اتاق کې ناس وی داسې ځای ځان ته مناسب انتخاب کړي چې د دو نور غړي چې دی فرض مثال ملا دغه ته کم ضرر ونه رسیږي، غاړه دغه ته باید کم ضرر ونه رسیږي. نو داسې وکړي چې ځان ته یو سم بالښت کیږي او سم مناسب ځای د ځان ته انتخاب کی څنګه چې دوه پویږي چې دا ماته خله.
ډاکټر سیار نورمال د موبایل کارونکو ته وړاندیز کوي چې هر شپه د لا خوب مخکې د موبایل په ګډون ټول برقي وسایل خاموش کړي او نت دې هم بند کړي.
کوم وخت تاسو ویده کیږي د خوب په وخت کې هغه برقي وسایل چې تاسو د خوب د ځای تر شاوخوا دي در شپک فټه که هر نو برقي وسیله وو سی که تاسو هغه ساکت نه وپسه، یعنی خوب وخت کې که تر شپک فټه پورې تاسو شاوخوا کې کوم برقي وسیله شته چې امواج راځي هغه تاسو خوب خرابوي او تاسو دماغ ته هم صدمه رسوي. کله تاسو غواړئ چې انټرنیټ کار واخلئ د وایرلس نن سبا ډېر موت شوی دی، د انټرنیټ د وایرلس تاثیر ډېر زیات دی. که امکان ولري تاسو امکان هدا پوره کوشش کړئ چې لایندار انټرنیټ څخه استفاده وکړئ، او که نشي کولای یا مجبور شئ چې وایرلس کار واخلئ کوشش وکړئ چې کم وخت تاسو وایرلس کار اخلئ هغه دی روښانه وي، او کوم وخت تاسو وایرلس کار نه کوئ تاسو باید وایرلس کول کړئ خصوصا د شپې لخوا موبایل بزن لري کوئ.
دا موبایل کارونه خپل طریقه وخت ځای او اخلاق واړي. که چیرې موږ دغو شیانو ته پام ونه کړو ممکن په ژوند مو ناوړه اغیزې وکړي. ګرانو ځوانانو، که تاسو موبایل کاروئ نو خپل وخت ورته وټاکئ، په مناسب ځای کې کینئ داسې چې د بدن کوم غړی مو په تکلیف نشي، او له ډېرې استفادې څخه ځان وساتئ. امریکایي لیکوال جیکسن براون وایي دا زمینه مه برابروئ چې موبایل مو د ژوند مهمې شیبې خرابې کړي، ځکه موبایل ستاسې د هوساینې لپاره پیدا شوی نه د هغه چا لپاره چې تاسو ته زنګ وهلئ. خوږو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند.